د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیران ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګري ستړونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیګا پر ایکس پانه په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړي. د ازبکستان د پانګونو د ادارې د مشر عزیز بیک صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون له دې پلاوی سره په کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړ. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل چې دا اداره په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. بیان زیاتوي چې دا جالي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 په نوم د مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. پیاو او پیدوه کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دی چې للارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکونکي کولای شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمیر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پرمختګ په تمه ناست دي. د برتانیا یوې محکمې د پاوڅ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپیژند او په 14 کال او 6 میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نوموړی د یو خطرناک احمق سړي په نوم یاد کړی او ویلي دي دانیل خلیفه تر ډیره د ځان ښودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو. دروشت کلن خلیفه چې په لندن کې زیږیدلی په 2018 کال کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو او له هغه لنډه موده مخکې د برتانیا د محرمو معلوماتو ټولول او ایراني جاسوسانو ته د هغو سپارل پیل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي، واشنگتن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدید سره د واشنگتن اندېښنې لری کړی دی. د کمربند او لارې نوښت د 300 میلیارد ډالرو یو لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر اعلان کړه. روبیو د یکشنبې په ورځ پاناما ته په لومړي بهرني سفر کې له ولسمشر مولینو سره له لیدنې وروسته د پاناما کانال د مدیریت د بدلون لپاره د امریکا د نوې ادارې پر هوډ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روبیو له مولینو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او سمدستي بدلون ته اړتیا لري. روبیو پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د پاناما له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل ترڅو دا روښانه کړي چې امریکا به د چین کمونست ګوند ته اجازه ورنه کړي چې د پاناما کانال په سیمه کې خپل اغیزمن او زیاتېدونکي کنټرول ته دوام ورکړي. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې له دې سره د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورساو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابېږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپل کړه. د ګرامی جایزو مراسم بیګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده وه چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړی کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راب او په نورو برخو کې ټولې 15 جایزې وګټلې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د دزو په اړه جزئیات درکوو.
موږ غیدو د پیښو د متاسفانه یو کس دی، یو نما ډیر سطحي ټپي شوی دی او مجاهد په مقابل کې شهید شوی دی. وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
د نجونو پر منځنیو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي.
ملل متحد څو وار دا موضوع یاد کړی ده، خو یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د ویډیوي خبرونو جوړونکي یا یوټیوبران څنګه له خپل کار څخه عاید ترلاسه کوي. په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څېړو.
ناسته سوی ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، اعتادي دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي.
په کابل کې د ملګرو
سمک غغل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو سره یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر دا خبره آزادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې ورسته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات صفیولا ستانکسای اوروی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په دزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یونامه مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیخه یک شنبه له غرمې ورسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پل چرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونامه په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوتې دی باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یونامه کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړې. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیخه تایید کړي.
موږ تاییدو د پیخه سوې دي متاسفانه. په نتیجه کې یو کس دی، یو نما ډېر سطحي ټپي سوې دي او مجاهد په مقابل کې شهید سوې دي. تحقیقات جدي جریان لري. ان شاء الله همدا اوس وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
قانی هم ویلي چې د دې پیخي په اړه څېړنې روانې دي. پیخه د ملګرو ملتونو د یو ان او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې په کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څنګه اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکو هم هستوګندي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یونما په خبره واکمن چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
سموک راګله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنۍ زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2018 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منی شوي دي. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصي دوه غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپ خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون یک شنبه د فبروري پر دویمه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلی، 1.5 میلیون تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پا توگه چی چلور کلا کیگی خوانزی تر نسم تللی او در خوانزی دروازی تر لیدی او در خلاصی دو چراکی هم نسته دیر ناهیلیم او دا چی طالبان در نریوال طولن خبرو هیچ عمل نکوی. لنریوال طولن غوارو چی لا حس وکری چی در خوانزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاک ناوری
کوشش کنن تا در مکتب برای دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلی رسیدو وروسته لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګید، ازادي راډیو ته وویل:
مخبل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موته دی ولسم یا دولسم سم فون دوار ارتقار کړل شو. ما د مکتب سند تر لاسه کړو او اوس کولای شم خپل نیمه لیز زده کړې وکم. او طالبان هم د جنکیان په اړه ویلي وو چې بعد د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه ورکړي ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بیزید روخان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم او د نړیوالو سازمانو د پر حق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرېنه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي او ویلي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق فعاله آسیا احمدی پر همدې موضوع له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. له اغلی احمدی نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې تر څو پورې به ملګری ملتونه له طالبانو پر لپسې غوښتنې کوي او طالبان به انکار کوي؟
درې کاله پورې سوسی انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آیندې لپاره خوشاله وسو سي یو سهارا کینو یو قانون وي سي بل سهارا کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وي او مجبور یې سی قبول کو بل لار نستا او ټوله ټوله نه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده.
ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي بل وار بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. مثلا تاسیس وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه وه، د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن وو، دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او د یو ټول ناهلي دي. فکر کوم سی یو عملي اقدام ونه سي و دومره وړاندیزو باندې هیڅ هم ونه سي څنګه ستر اوسه نه سوي. چې
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومه نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا، نو کومه غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودرېږي، له هغه وروسته مو کولای سی له نورو نه حمایت وغواړو. کله سی دموږ پلا دموږ غرور او دموږ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي، همداسې دوی ناست او هیڅ هم نه کوي، بهرنیان به څه وکړي؟ اول باید خپل ملت مو راپورته سي، خلک راپورته سي، غږ راوباسي. د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی، هغه هم امن دي، هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي. عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي. آیا دوی صباح د میرمنې نه مریضانه کې؟ آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه سي باید وسي؟ تاسو ګوري ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي، د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي. دوی باید راپورته سي، حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري. له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید
پورته سي او غږ راوباسي. تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې پوهیږي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی؟
اکثرا سیم خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبره رسیږي. فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني، نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمونږ نه کار وغواړي، دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاسره وړي. دوی له دې غاړ خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي، شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دي، دا قومندې ته مو پرې نه دي، دا ظلم ته مو پرې نه دي، دا تاریکی ته مو پرې نه دي. او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي، ترغو سي خلک وړاندې نه کې، ترغو سي دوی په جهالت کې ونه ساتي، ترغو ته نسې کولای په دې حکومت وکي.
اغلی احمدی، یو ورسته پښتنه دا ده چې درې کاله بيخي ډېر عمر دی، د دې اوږد مهال توان به په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وي، د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وي؟
بالکل، درې کاله ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت توقع لرو چې شاید تر دې هم وخت سي. دا به یو غټه فاجعه وي د افغانستان لپاره، د صحت لپاره، یا د خصوصا د میرمنو سي. زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولین هواد په دنیا کې سي، د ښځو عمر تر نارینه و کم دی، یعنی د زرمړي، فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډون په دنیا کې وټړو، شاید افغانستان بدبخترین هوادو چوي او په هر تور لیست کې به دا د موږ نوم په اول سر کې وي، کده مرګ وي، کده ظلمونه وي او کده هر شي وي، زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي. او دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي، د دې صحه، د دې ځوان، د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همداسي خو پاتس د دې لپاره.
د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق مدافع فعال آسیا احمدی و چیل ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت، بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت داخلي بې ځای شوي او له ګاونډي هیواد پاکستان راستنه شوي کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او لنړیوالو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه نورحال فیروزا عزیزی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنۍ او بیزایسویو او لګاونډیو هیوادونو راستنسوي وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. د غیدارې پرون یک شنبه د فبروري په دویمه په خپل وی پاڼه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنۍ او بیزایسویو او راستنسویو کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بیکارۍ او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوي لازم او بشري مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسي محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمهیز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنۍ او بیزایسویو او راستنسویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بیزایسوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بیزایسوي او د غراس راستنسوي بیا ډیرای له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان راشړل سوي چې په ټکوې درش په تسل نه یې خپل کورونه کمزوري بولي. د ولایت کې یو شمېر کورنۍ بې ځای سوي او له پاکستان او روسي راستنسويو ازادي رادیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپل مینې بې ځای سوي صحبت خان وایي چې سرپناه لري او کورنۍ او ماشومان له سخت ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل. د یو این ڈی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړی پورې افغانستان 1.1 میلیون کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا له وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدید ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنۍ او بې ځای شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر داخلي بې ځای شوی کورنۍ او له ګاونډي هیواد پاکستان راستنه شوی هم د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو مرستې غواړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده، له 800,000 یا 800,000 ډېر افغان کډوال د هیواد نه بیرته خپل ټاټوبي یعنی افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د یوټیوبرانو یا د ویډیویي خبرونو د جوړونکو او همداراز د یوټیوب چینلونو شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر یوټیوبران له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي څو وکولای شي له دې لارې یو څه آیت ترلاسه کړي او له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او ویډیویي محتوا تولیدوي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولای شي چې له دې لارې ښه آیت ترلاسه کړي.
فعلا درآمدی که ما میکنیم ماهانه 100 20 دلار 130 دلار ما عهد میکنیم.
د کابل خار وسیدونکو مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی، نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپل تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انټرټینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خبرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د خار پاړه راپورونه خبرو.
په خو مو خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو، خو اوس ته امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې په پایل کې زموږ عاید ډیرو، خو اوس میاشتې نه شاوخوا یو سل دېرش افغانۍ ډالره ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولای چې د خلکو د غوښتنو سره سم خپ پروګرامونه چمتو کړي چې له امله د تعقیبون کشمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو د طالبان له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای خ پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنۍ حکومت اجازه نه راکوي. خزو ته ډېر ستونزې دي، هر ځای ته چې زو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینه سره مرکه کوي، یوازې له خزو سره خبرې کولای شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دی. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسولین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل خار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وخته چې طالبانو د رسنیو پر خبرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هغه وخته یوټیوب ګور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد باندې جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو لمخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکو $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډیر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولای شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي، ورسته خپل یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
د دې ټولو د سیخکاری چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگتن پوسټ په یو راپور کې ویلیو چې طالبانو حکومت د یوټیوب د خصمونو کسانو لپاره د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر ننداري ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونې ده چې یو ځوان افغان یوټیوبر هورا سادات تیر کال د سومبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بیګونه ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کرش میرر نه ده معلومه. خوشاو خلاص میشته مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې لدی ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې، خو له خندونو سره سره دا د افغانستان لپاره یو نوې تجربه او ښه فرصت دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د امریکایي پلاوی د لیدنې کتنې موضوع څیرو خو لمړی لاندو خبرونو ته پام وکړئ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیخه پرون لغرمې ورسته شوی د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکو برسیرن ټپي شوی دی د پیخه الکتر اوسه نه دی روښانه شوی طالبانو پیخه تایید کړي او ویل دي چې په دې اړه د دوی څیړنې پیل شوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې د دوی پونوم جالي ټولنیزې پانی جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې خلکو پیسې غوړي IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې د جالي پانی ادا کوي چې د پیو او پیډوا د کیسونو مرکه د پیسو په بدل کې تر سره کوي خو په بیان کې یادونه شوې چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او لزندانه پتیخته مجرم و پیژند او په څورلس کال او شپږ میاشتې باندې محکوم کړ خلیفہ چې په 2023 کال کې لزندانه تیختې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو د محکمې قاضی نن په خپل حکم کې نو موړی دی یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنی نیت درلود نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې کچین په پاناما کانال کې لاسوهنه پاتونه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي لدې اعلان ورسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجینګ د ادعا شوی نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رافکړي دي د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارډ ډالرو یو لوی زیربنای پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړ او د نړۍ د موسیقي د معتبرو جایزو اګرامي په وشپېته مدوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې درې جایزې وګټلې بیانسې په دې ترتیب د خپل ټولو جایزو شمیر 15 ډیر شو ته ورسو چې دا د ګرامي په تاریخ کې یو ریکارد حسابيږي بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپل کړه د ګرامي جایزو مراسم بیگاش په د امریکا په لاس انجلس ښار کې تر سره شول بیانسې په یو لسو کټګوریو کې جایزو ته کاندیدا شوی و چې درې وګټلې امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندري غوره راپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه کوي کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره پخوانی مجاهدین دي د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندی امریکایي مؤسسه ده او د هغه څخه پر اساس چې د بنسټ پر خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلیدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده، خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوي یو بده نخه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموش ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سه دوی سره ناسته کړې و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله آتا د جمهوریت ورستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه. عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سولې دغه پروسې کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لاره دی سولې شورا ته پزور او بلل د سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا کسول راتل یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه شخصي خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو. د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه، په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نشکاره ده د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خود دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وځي. دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای او ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، له دوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سه دغه سوي مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ حکومت اداره سده د ټوله دنیا کې دوی د رقم ناست هم لري، خو دا په دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کی زما په نظر ډیر امیدوار نه يم. سوال خو دا خپل
په خپل همدا بنسټ په خپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین نظر صدیق صاحب که تاسو تفسیر وکړي، لدین نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبري کړی دي، د بنسټ ورسره خبري کړی دي، دا لتیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې وو سي په انزیوا کې وو په شکل سره فکر د کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خواه دوی ته مراجعه کیشه لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سرما صاحب ته مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملاً خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یم هدف دې کدا چې د حکومت ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکه نه پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سوله نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه د کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې لا دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر پر باسونو کې همدا خبره تمه اشاره درلود اکړې مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خو دل نو سي خې نه براتون کې خو در پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بے فائدې
نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ور سره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجي سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبري ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کوي امریکایان ترې وځي
همدغه
څه بیا روان ده
امریکایان کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري
څارون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړې زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت سیسی د وزارت خارجه یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به اشخاص شاید ډیر عادي خلک ناسته کړي د درخم ناسته به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناستې وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرونو فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناسته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درسته درست. مادي امکانات بلري
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي قسم د شورا د خبري رد کړی دي خو تر دې مخکې هم مخکمه اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکمه لوبولي او د افغانستان د جهاد په وخت کې تاسی او گره درست پا افغانستان که دوی رهبران جهادو که او داو سبرازه که ام موضوع ده قواد فشار ده سه طالبان توخی سه داغه دا مگل نورو دالو سرم ملاقاتونه که اگر چی خپلا دا افغانستان دا جغورن لپاره دا مینو مقامت شورا دا موضوع رد کرده سه مگل ناس ته نده کرده خود تر غجاز خبری ما ناس سوی ده دوی ملاقاتونه کرده دی یا تا دی دفترو پیشنا درته سوی ده سه پا پاکستان که دوی تا دفترونه پرانیستل سی یعنی بیا دیو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصی دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نه کوم سه آی ایس آی ایم دومره په لوړه کچه دوی ته بدګرس دفترونه ورکړي خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دې فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي په جالب ده په ورسې د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په فوس باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستان اگزی دغه وروستۍ خبره نو ستاسو خبره درسته ده یو قوه د فشار به وي خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سي څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي نو
ډیره مننه سلامت اوسه صدیق صاحب ستاسو نظر سره فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکي نو دا واسو توان د خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب کی چیرې موږ متوجه سیو په افغانستان کې د داوود خان نه تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعن چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود تر لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو دي په څنګه کې غوی ډیر جوړ نفوذ لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګه کې ډیر روسي ډلې همیشه تاوی حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دې پلاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ ته وجسوي دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخره پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی البته د امریکایانو له خوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیق کوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
bale هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوسان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیا او د دې پسند کې دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي او بل اخره پاکستان کې مونږ لپاره نغټ نام نه جوړ کړای نو دا کسی خبرې دي چې بل اخره کیدی سي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کول کې دوی واقعا پاکستان رول لري دا باید د شرط
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاس البته دې ته پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالفتي او هلته مذهبیون پارول او دلته را لجل یا ملاتړ کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستی ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څاروان صاحب، سناریو عین هماغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې که د جهاد د دورې اوسې شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږ وخت په وخت کې په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره و، خو د اوس لپاره هم خپل پاکستان همدغه عین پروسه د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوې وه. اوس د دې برعکس شوې ده، د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پي غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې، په بلوچستان کې دغه فشارونه سي دي. دا یو غټ ستونزه ده، او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده. یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، د غوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار سي رول لري، لدينا پاکستان په ډیر ویره کې هم ده، او کوم شای څه غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوسی راسي برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاس تللې ده، خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې ډیورند فرضی کړ کې، په افغانستان دی اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې وي له ستون سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره ویني چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایان په ترو باندې طالبان وځپل سو لمای زولاړ، او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي، بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې وګړي مونږ ونیول وو، ګوانتانامو امریکایان ته متسلیم کړل وو، د دې په څنګه سي وژل سو. نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نورې ادارو کوم، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي، او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه، بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کاش د سی مشهور نظام وای، یو لاسپوسی خلک نه وای، او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای، د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دنیا حمایت کړه وای، ولز هم د دین نه نفرت کی یو طرف، بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کی، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا، وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي، په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده، اپ خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مې دلته لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي، او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کړي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوهه چې دغه معامله په مونږم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا بول، بیا ما خلکو سره ناشته کوي یعنی دا په معنی چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خو پوهه په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خند جوړوي سي او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخه پښان ده غوی لپاره دا مخه پښان ده ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوپر سره پیژنې یو خو معاملی سره کړی یو تنم د الله پر ازاد دوی د خپل شخصي کټ لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سید چې دوی به نه وژل و در لپاره کې چیر داس وګوري کله چې سقوط کړي د سقوط پر ورځ کوم دغه صدر خبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی د خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مو د پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل پر نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې د طالبانو پر اتک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا د خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه په خپل د جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سورځ مخ کې وو کله بیا دغه نورو سره د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوالو مجلسای رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عمدل لپاره ساتل سو چې د خلک باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم دل لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زر وز هغه سو بیا ورسته بیا دوباره په دې ورځ لپاره په نظر کې ونیول شو نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نسار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران سو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولکه د سیمه محبوبیت درلود هم دا خلکو چې د دنیا او د یو عادي شخص نو دوی نه غړ غړ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او دوی د پاکستان مره هغه حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بویل شغل مدقیق څخه مدقیق صاحب وای زنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د غوی حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پر دې کړه ول لري کړه ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څناڅ نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو دله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنا دوی نه هم څوک ترکیه کې د افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې باندې سول درسته د قواد فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم چې د افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هرڅه لا سور کړی وي نو اوس هم ساره وخت د اگر چې کومه غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سولې راولو وايي سولې راغلي ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو د افغانستان ټول کډرونه وته له دا وسم روان دي
بله شه
لکه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده کو وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی مخ خپل غریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شایسته لرو د دته باید ته غاړه کیدو کنه غیر لغه بیا باندې توکیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډی وي. پر هل ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون پوخانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې پوخانی مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.